سلامونه په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه سفیو لاستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام د خره خلاص وایم
په کورونی او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا د بندیز تر لګېدو وروسته ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مسؤول مارتن ګریفتس له طالبانو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي رامیز الکبروف پرون ناوخته په نیویارک کې خبر اعلان ته وویل چې دغه سفر راتلونکو اونیو ته پلان شوی دی.
د طالبانو د پریکړې چې په داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کوي له وړاندې اغېزې کړي دي، ځکه له دې بندي سره باید مشخص فعالیتونه ودرول سي. زموږ نږدې 70% پروګرامونه د ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو په مشارکت عملي کیږي.
الکبروف زیاته کړه ملګري ملتونه د افغانستان خلکو ته ژمن دي او هڅه کوي چې مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لیرې کړای شي. طالبانو تیره اونۍ اعلان وکړ چې خزی تر بل امر پورې نشي کولای په داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې کار وکړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د سالنګ لویه لار د درنې واورې اورېدو له کبله د ټیلري موټرو په مخ له پرون راهیسې تړل شوې ده. دغه ادارې ویلي هغه موټر چې زنځیر یا چاین ولري کولی شي پر دې لویه لار تګ راتګ وکړي. په تیرو 40 ساعتونو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې اورېدو راپورونه ورکړل شوي. په غور کې د درنې واورې له کبله د دغه ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې د چهارشنبې له ناوخته تړل شوي او مسافرو پرون هم د لویې لارې په دواړو غاړو کې د لارې پرانیستل کېدو ته انتظار و. ازادي راډیو ته غوږیست. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي د روان میلادي کال د پولیو ضد وروستی کمپاین پرون پای ته ورسېد. د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل هدف نږدې 1 میلیونه ماشومانو ته د ګزارنیا پولیو ضد واکسین ورکول و.
دا کمپاین یو اونۍ مخکې د هیواد په 20 ولایتونو کې تطبیق شوی و او یوازې شرقي حوزه پاته وه، چیرې چې په 4 ولایتو کې د شرقي حوزې دا کمپاین تطبیق شو. نن یې وروستۍ ورځ وه.
د ایران حکومت پرون د مرکزي بانک رئیس په داسې حال کې بدل کړ چې د دغه هیواد پولي واحد تومان د بهرنیو اسعارو په وړاندې ډیر ولوید. په ایران کې دغه اقتصادي بحران وروسته له هغه زیات شو چې له لویدیځ سره په اټومي موضوع مذاکرو لږ پرمختګ وکړ او بله دا چې په دغه هیواد کې دننه له 2 میاشتو راهیسې اعتراضونه روان دي. تیره چهارشنبه د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایران پولي واحد تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېد. یو امریکایي ډالر پکې په څه باندې 4.5 زره تومانه تبادله کیده. او د فوټبال د نړۍ وتلی برازیلای لوبغاړی پلیل د نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلای وتلی ستوری ایدسن ارانتیس نسیمنتو د پنجشنبې په ورځ د دسمبر 19مه د 82 کلونو په عمر ومړ. د له څه وخت راهیسې د کولمو له سرطان کړي ده. د هغه د مړینې خبر د هغه لور کیلی نسیمنتو په خپله انسټاګرام پاڼه کې اعلان کړ. د اسلامي همکاري د سازمان سرمنشي د نجونو د تحصیل د ځنډولو په اړه د طالبانو د تصمیم په وړاندې د اسلامي نړۍ د عالمانو د انسجام غوښتنه وکړه. حسین ابراهیم تا پرون وویل د طالبانو دغه پریکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي، ځکه د اسلام دین د په خبره د ښځو تعلیم او تحصیل هڅوي. د طالبانو لوړو زده کړو وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې تر امر ثانی پورې د نجونو پر مخ پوهنتونونه تړلي وي. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي حسین ابراهیم تهاد اسلامي فقه له نړیوالې اتحادیې غوښتنه وکړه چې د یو نړیوال کمپاین له لارې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر تعلیم د بندیز د پریکې خلاف د مسلمانو عالمانو او دینی بنسټونو غوښتنې راټولې او د اسلام واقعي سپارښتنې بیان کړي چې د ښځو زده کړې هڅوي. هغه پرون پنځشنبه د دې اتحادیې یوې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل د طالبانو تازه پریکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي. د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامیې له مخې ابراهیم طه په دوام کې ویلي په جون میاشت کې د دینی عالمانو یو ډله افغانستان ته لاړه او هلته د طالبانو له عالمانو او د دوی د حکومت له چارواکو سره وکتل او په دغو غونډو کې یو توافق دا و چې اسلام د ښځو ټول حقونه له دې ډلې د تحصیل او کار حقونه تضمین کړي دي. د اسلامی همکاری و سازمان سرمنشی ټینګار وکړ. له تحصیل د ښځو او نجونو بې برخې کول د واقعي اسلام په اړه ناسم تصور زیاتوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې نجونې تر بلې خبرتیا پورې په پوهنتونونو کې خپل تحصیل ته دوام نشي ورکولی. په بشپړ ډول د حجاب رعایت او په ټولګي کې د هلکانو نجونو بېلول له هغو څلورو دلایلو ګڼل شوي چې د دې بندي سبب شوي دي. د نجونو د زده کړو ځنډول په افغانستان کې دننه او بهر د پراخو عکس العملونو او انتقادونو سبب شوي دي. د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د طالبانو اقتصاد وزارت په اعلان وکړ چې ښځې په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي موسسو کې تر بلې خبرتیا پورې کار نشي کولی. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی دی. طالبانو لا هم نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکوي. د نجونو پر تحصیل تر تازه بندیز وروسته د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي وویل چې د طالبانو دغه اقدام نه یوازې ښځې د معیشت له سرچینو محروموي، بلکې پر بشري چارو او زیانګالو کسانو ته د مرستو پر رسولو هم اغیز کوي. هغه له طالبانو په خپله دې پریکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب شو چې ځینې خیریه سازمانونه او بنسټونه له دې جملې د ماشومانو د ساتنې موسسه یا سیف د چلډرن پاملرنه موسسه، د ناروې د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیواله کمیټه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډوي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د کندهار په مرکز ولسوالیو کې د نږدې 1400 محلي ټولګیو فعالیت وځنډاو. دغه پریکړه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. طالبانو پر نجونو او ښځو د محدودیتونو لګولو په دوام تازه بندیز تیره یکشنبه اعلان کړ چې په پراخه پیمانه ورباندې انتقادونه وشول. زموږ همکار د قلملار ټولنې له مشر متی الله ویسانه چې په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوي د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په کندهار کې هغه محلي ټولګي څومره ګټور و چې سلګونو ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی و.
دا چې په کندهار کې موږ ډېرې داسې سیمې لرلې چې په شل کاله کې د جنګ له امله، د جګړې له امله هلته ښوونځي نه وو، خو په دغه اخیرو وختونو د جمهوریت او په نوي حکومت تر اتاک سره په ډیرو سیمو کې د یونیسف د نورو ادارو د خوا د انرسي او د سیو د چلډرن د نورو موسسات له خوا هلته محلي ټولګۍ جوړ سول چې حتی د نجونو الکوند لپاره، خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته هیڅ ښوونځی نه و. خلک ورته ماشومانو ته ډیر خوشحاله وو او دا یو ښه اقدام و چې د ماشومانو لپاره د ډیرو کلونو وروسته همدغه محلي ټولګۍ د زده کړو زمینه برابره کړې وه. که څه نور هم ضرورت و، خو په هغه سیمو کې چې پیلن په کندهار کې فعال وو د خلکو لپاره، د ماشومان لپاره یو نیک اقدام وو او ډیر زده کوونکو په همدغه ټولګیو کې زده کړې کولې چې هم جنوي هم الکوان وو. له دې مخکې دوی ښوونځي ته لاسرسی نه درلودی.
په کندهار کې د څکم 1600 محلي ټولګیو د فعالیت درېدل د هغو ماشومانو پر برخلیک څه اغیز کوي چې په دغو ټولګیو کې زده کړه کوله؟
دا چې اوس په کندهار کې همدغه 1600 ټولګۍ چې محلي ټولګۍ چې د ماشومانو لپاره وي او دا بندیږي، دا پر ماشومانو منفي تاثیرات لري، پر کورنیو منفي تاثیرات لري. هغه ماشومان چې کلونه یې زده کړه یو ارمان وو، اوس خپل ارمان او هیلو ته رسیدلي وو، د همهغه لارې یې خپلې زده کړې کولې او بندیږي. فقط همدا ناامیدي او ناهیلي رامنځته کوي او د ماشومانو پر ذهنونو، د ماشومانو پر راتلونکي، د کورنیو پر راتلونکي باندې، د افغانستان پر راتلونکي باندې منفي تاثیرات لري. ځکه ماشومان ول زده کړو له خپل اسلامي انساني حق څخه محروم پاتېږي چې دا تر ټولو د افغانستان لپاره، د راتلونکي لپاره تر ټولو یو بد زیری دی.
له ښوونځیو محروم ماشومانو ته د افغانستان په نورو کوم ولایتونو کې محلي ټولګي ستاسو په نظر جوړ سوي دي؟
موږ په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، پکتیکا، نورستان، د شمال په یو شمېر سیمو، د افغانستان په ډیرو سیمو کې، خصوصا هغه سیمې چې دغه شل کاله جنگ ځپلې وې، په هغه سیمو کې اوس محلي ټولګي ډېر فعال سوي وو. خصوصا څو وخت مخکې موږ په پکتیکا، په نکه ولسوالۍ، په ژړک ولسوالۍ، په هغه ولسوالۍ، په خوست، په سپیره ولسوالۍ کې هلته کمپاینونه درلودل. هلته په لومړي ځل باندې د نجونو د هلکانو لپاره محلي ټولګۍ برابر سوي وو. یعنې دا د افغانستان په ډیرو هغه برخو کې وو، د افغانانو لپاره، د زده کوونکو لپاره، د ماشومانو لپاره یو نیک اقدام او د زده کړو له لاسرسي لپاره یو ښه لار وه او ټول خلک لمدې څخه خوښ وو چې دغه څو کلونه د جګړې فساد او نورو لاملونو له امله د زده کړو ته لاسرسی نه و، خو همدغه محلي ټولګۍ د دوی هغه ابتدایي هیله پوره کړې وه چې په کومو سیمو کې پخوا ښوونځی نه و، اوس محلي ټولګیو په دغه سیمو کې خصوصا په لیرو پرتو سیمو کې دوی ته هغه امید ورکوي او دوی ته یې د دغه لارې څخه خپل ماشومانو ته زده کړې ورکوي.
په دې اړه مو د طالبانو چارواکو ته څه پیغام دی؟
زما غوښتنه له اسلامي امارت څخه د یو افغان په توګه همدا ده چې همدا مشکل ژر تر ژره حل کړي، تر څو موسسات خپل کړنې خپل فعالیتونه ونه دروي، تر څو هم دغه تاوان افغان ولس ته خصوصا د راتلونکي نسل ته رسیږي. که یوه ټولګۍ د یو ساعت لپاره، د یوې ورځې لپاره، یوه ښوونځی د یو ساعت، د یوې ورځې لپاره هم بندیږي، تاوان افغان ولس ته او راتلونکي نسل ته رسیږي. نو زموږ هیله همدا ده، زموږ امید همدا دی چې ښځو ته هغه چې کار کوي، د زده کړو، د پوهنتونونو، د ښوونځیو اجازه ورکول سي، تر څو پورې چې د موسساتو سره همدغه ستونزه حل سي او افغانان خپل د اسلامي انساني زده کړو له حق څخه برخمن سي او دوی زده کړې وکړي، تر څو راتلونکي افغانستان په ګډه سره ودان کړو.
د قلملار ټولنې مشر متی الله ویساو چې په کندهار کې د یونیسف د مالی ټولګیو د بندېدو په تړاو خپلې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای افغان خوارزوا کې ماشومان مري ځکه مرستې نه ورسیږي. دغه خبره د دغه ادارې عملیاتي مشر ډیوډ رایت یو ځانګړې مرکه کې له ازادي راډیو سره مطرح کړله. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې مؤسسه وایي چې په 2022 کال کې 3 میلیونو کسانو سره مرستې کړي، خو نور د طالبانو د بندیز په خاطر چې د ښځو پر کار یې لګولی دی، دوی له اړمنو سره همکاري نشي کولی. په دې اړه د ډیوډ رایت سره ما مرکه کړې او تاسو یې اوریدو ته رابولم.
So since December 25th all our activities have been suspended.
The December la 25th ma zmok tul faaliyatun wadridal. Mok pa Afghanistan ki di Rusian galu mashman aw khazuta jwan shghurun ki mrasti aso. Kamog narina aw khazina timun adwara gad wa nalaru. No da Rusian galu ta nshu rastale. Zaka ta su pohigi chi pa kulturi lihas hal ta da sama nakh kari chi wazi narina mrastundu yandi zwanu miando aw mashman ta khidmat urandikli. Zaka hamagui zmok خدمات تر لاسه کوي. نو موږ په هغه صورت کې کار نشو کولای چې خزینه کارکونکي مو راسره نه وي.
We just can't actually do our work if we can't get our female workers out to the communities to where these women and children are.
How many people are affected?
څومره کسان غیزمن شوي په دې پریکړه سره؟
Work in Afghanistan.
Well, so far this year we've reached over 3 million people.
سکهل مخشاو خو 3 میلیونو کسانو ته خدمتونه ورسول. دا کار د زندولو دی وی نتیجې په توګه کولای شو د خپلو ګرځند روغتیي ټیمونو یادول. موږ د هواد فډیرو لرو پروتو سیمو کې شپې ته روغتیي ګرځند ټیمونه لرو چې له روغتیي مرکزونو لرو خلکو ته خدمات رسوي. او موږ شاو خو 2000 دغه کسانو سره مرسته کړې چې اکثره ماشومان او ښځې دي. موږ اکثره ماشومان او ټچی د سینه بغل نسناستي او وس وختونو کې د خوارځواکۍ په زیاتیدونکو ناروغیو اخته وو، غذایی مواد اسو. نو هر اورځ چې موږ د کارونو له ځنډ تیریږي، دا 2000 ماشومان له اړینو روغتیایي او لومړنۍ مرستو به برخې پاتې وي.
So every day the suspension continues and extra 12,000 women and children go without critical and life-saving healthcare.
It's been a couple of days since the Taliban have banned the
څوره زکیږي چې طالبانو خزي لکاره منی کړی. آیا له حکومتي چارواکو سره مخابري کړی چې خزي کار ته پریږدي؟
Yes, generally we've a good relationship with the authorities in country, and of course we don't try and do it individually as say the children. We try and work as a collective, so we work with the United Nations.
موږ له چارواکو سره خیاړی کې لرو، خو سیف د چلډرن په شخصي توګه دا کار نه کوي. موږ د یوې ډلې په توګه کار کوو، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو او ملي موسسو سره په ګډه مخته سو. کورنۍ موسسې هم ډیر کار کوي او زموږ متحدان دي. نو موږ د ملګرو ملتونو په مشرۍ تر یوې کاري ډلې لاندې کار مخته وړو چې پکې له وزیرانو او چارواکو سره په تماس کې یو او هیله مند یو چې دا پریکړه په څو راتلونکو ورځو کې بیرته واخیستل شي.
And we are hoping that this will be rescinded in the next few days.
Is quitting the operation the only option for now?
آیا د کار ځنډول یوازینی انتخاب او څه بدیل مو نه درلود؟
Well, there aren't any alternatives for us because our target group are women and children.
زموږ لپاره کوم بدیل نشته، ځکه له ښځو پرته موږ کار نشو مخته وړلی او ښځو ته لاسرسی نشو پیدا کولی. بله خبره دا ده چې زموږ 50% کارکوونکي او رضاکاران ښځې دي، نو حقیقت دا ده چې له ښځو پرته موږ د افغان کلتور او دود ته په پام کار نشو کولی.
افغانستان به د مرستندویه ټولنو له نشتوالي پرته څه ډول حالت سره مخ وي؟
We've got about 1 million children in Afghanistan at the moment that are suffering from severe acute malnutrition. Now, what that actually means, if a child is
suffering... 1 million ماشومان افغانستان کې دمګړی له سختې خوارزواکۍ کړيږي. په دې معنی چې که یو ماشوم په داسې سختې خوارزواکۍ کې مرسته ترلاسه نه کړي، نو 30% چانس شته چې دا ماشومان ومري. نو که 15 نورې ورځې هم دا وضعیت دوام وکړي، ګورو به چې ماشومان مري، یوازې له دې خاطره چې اړین خدمتونه نه دي ورسېدلي.
As a result of neglect and a result of not getting the services that they so desperately need.
And last, how many female employees were employed by say
څومره ښځو له تاسو سره کار کوو؟ آیا اوس هم قرارداد ورسره لري؟ معاش ورکوي که څنګه؟
So we have about 5,000 employees and community volunteers working with us, and almost half of them are women, so almost 2,500 women staff and
مخشاو خو 15,000 کارکونکو او رضاکاران لرو، خزي اولادینه د خزو دقیق شمیر شاو خو 1.5 زر دي. نو کوم کار نشو کولای ټول کارکونکو مو دند له لاس اور کوي او 15,000 کورنۍ اخیسمنوي. خو نتایج هغه ماشومان او خزو ته لا څو چنده خراب دي چې زموږ اساسي مرستې تر لاسه کوي. لکه څنګه چې مخکې ویل، ماشومان به له راتلونکو نه مریض ک خدمتونه نه ورسیږي. خو په هیغو طالبان هم ماشومان ته خدمتونه غواړي او موږ هم نو هیله من یو چې حلاری وستل شي او اسانه هم ده او اجازه باید ورکړل شي چې ملي او نړیوالې موسسې خزینه کارکونکي ولري، لکه څنګه چې بیلابیل نورې ادارې لکه بانکونه او رسنۍ کارکونکي لدی، او خزو ته اجازه ورکړل شي چې اړین خدمات مخته یوسي.
د ماشومانو د ساتنې د ادارې عملیاتي مشر ډیوډ رایټ و چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو د عواملو په اړه باندې له موږ سره مفصل معلومات شریک کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم راډیوي مجله واوري.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې پوخ پرونه کې
اوس می داستم، اوس می داستم خمسی بیا وزرې متړې چپوت پات کې ګدرنا وزرې.
دنجونو ته تعلیم د بندیز په تړاو د سندرخاړي نغمې څرګندونې لرو،
لکه د یو مرغه یو وزر چې نارینه ای او بل وزر ښځه ای.
دا به هم واوري چې په پېښور کې د انځورونو په ژبه له افغان نجونو سره یووالی څرګند شوی. د نجیب منلي نظر مې اخیستی،
کله چې ښځې د سواد له نعمته محرومه وي هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي.
اکبر کرگر د خپل نوی چاپ شوی ناول د ارواحو لشاره فضا تشریح کوي.
دلته زمان نشته، دلته مر نشته، دلته سپوږمۍ نشته، دلته ستوري نشته، دلته فقط یوه خلاص دنیا ده.
د جلال آباد د سراج العمارت رغیدلې ماڼۍ تشه توره پرته ده.
مهم شی نه خود له دا دی چې که دېکې یو موزیم جوړ کړي، دا زموږ هغه ده او سره یو غټه کتابخانه جوړه کړي.
او په دې خپرونه کې
به د رشاد صاحب یا د معراج الدین پټان کوم کتاب لیکلی، په هغو کې لیکلی و چې اول سر مار څلی و، بیا له هغه وروسته مور څله سو، بیا مر څله سوه.
نور مطالب هم درو که تر پایه را سره. هنر د انسان پر عاطفه، احساس او فکر د اغیز پنځولو لپاره یا هغه ته د مفهوم د انتقالولو په هدف خلقی شي. د هنر کلمه په سانسکریت ژبه کې له دوو لفظونو جوړه شوې ده، سو د ش او نر یا نره د ښځې او نر په مانا راغلې ده. په اوستا ژبه کې د هنر په شکل استعمال شوې ده. یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې هنر د هنر لپاره دی، ځینې بیا هنر د ژوند لپاره غوره ګڼي. درېیمه ډله بیا وایي چې هنر دوه ډوله دی، یو ډول یې هدفمند دی لکه طراحي او معماري، بل یې لکه موسیقي او نڅا یوازې هنر زی شوي. نامتو معاصر عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي. د ده په باور دا تجربه ذاتي ده، ځکه چې تل نوی وي او په ښه شعر کې فکر او شعر نه سره بیلی شي، خو شعر فکر نه دی. د ادونیس په نظر شعر یو حال دی او په شعر کې شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسېدلی. اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي، شعریت یې اغېزمن کیږي. د یو شمېر کره کتونکو په باور کله چې د مشخصې ایډیالوژي څښتنان واکمنان شي، دوی هڅه کوي چې هر څه تر خپل نظر جار کړي. نو په داسې وختونو کې هنر د هنر لپاره په ټولنه کې ارزښت له لاسه ورکوي. خو نن سبا چې په نړۍ کې سفرونه د پخوا په څېر ډېر سخت نه دي، هنرمند شاید د واکمنانو له سیوري څخه له لرې ځایه او له لرې واټنه د هنر په مټ پر خپلو خلکو خپل اثر وشیندي. ډاکټر احسان الله درمل په یوه شعر کې افغان ولس د ښځو تعلیم ته هڅوي. دا شعر سندرغاړي نغمې سندره کړې دی چې په خواله رسنیو کې ډېره خپره شوې او ګڼو افغانانو خوښه کړې ده. نغمې څرنګه دا شعر خپلې سندرې ته انتخاب کړی؟ داسې سندرې ته چې موزیک یې ورسره نه دی یو ځای کړی. په دې اړه راپور لرو.
پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری
د طالبانو په بیجلی واکمنۍ سره تر ټولو زیات محدودیت د ښځو او نجونو په ژوند کې راغلی. د محدودیت په کور دننه او بهر افغانان دې ته اړ کړل چې له میرمنو او نجونو سره همغږي شي او تر خپل توانه هڅه وکړي چې د ښځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته یې تیاری راوړي، پرمختګونه یې وژلي او شاتګ ته یې مجبوره کړي لرې کړي. په دې لړ کې افغان سندرغاړي هم چپه خوله نه دي پاتې شوي. د خپل هنر په مرسته یې د ښځو او نجونو غږونه د طالبانو حکومت او نړۍ ته رسولي دي. پیژندل شوې سندرغاړي ښاپیرۍ نغمې تازه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګېدلو محدودیتونو ته په تاثر کې یوه سندره جوړه کړې ده. نغمې د خپلې نوې سندرې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې سندرې د ویلو نه مې هدف دا و چې تعلیم او زده کړه په نرو ښځو باندې فرض دی او دا حق موږ ته الله تعالی راکړی دی. دوی باید دا حق د نجونو سوان نخلی او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر مې وغوښتل چې د دوی پیغام دنیا ته او د وسنی حکومت چارواکو غوږو ته ورسوم.
نغمې دا سندره بې سازه ویلې، خو ولې؟
ما به موزیک ویلای د کارډو سره می ویلای د موزیک پکې نشته. په دې خاطر به موزیک ویلای د چې د چارواکي واوري، ځکه چې هغه خو وايي په موزیک حرام ده، موسیقي حرام ده. نو خدای دې وکړي چې به موسیقي د غزما د سندره واوري او د دوی زړونه ودردوي، د احساس سره پیدا شي چې د خونځي د دینجونو پر مخ خلاص کی او یو درد سره پیدا شي چې د ټولنه به شوزو مخ ته نزي، به تعلیم مخ ته نزي، به پوهه مختنزی، ځکه چې شته مهمار د ټولنی او لکه د یو مرغه یو وزر چې نارینه او بل وزر شزه، او که یو وزر د مرغه ماتي یا زخمی نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وای دی سندر شیر دی ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوز ورته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنی دو سره چین شپارس میاشتې کیږي. دوی پر ښځو باندې د بیلابیلو محدودیتونو لګولو لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپیریال نشتون یاد کړی دی. طالب ویاندویانو په وار وار ویلي دي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالب حکومت د لګېدلو محدودیتونو په غبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې، اعتراضونه او لاریونونه هم شوي دي، خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی
راغلی.
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز مسأله په پېښور کې د انزورونو په ونندارتون کې هم مطرح شو. د دسمبر په 22مه د پېښور پانتون د آرت او ډیزاین څانګې له لوري دا نندارتون جوړ شو. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال عصمت علي شاه راپور کې.
د دسمبر په 22مه پېښور پوهنتون کې د افغانستان جینکو سره د یووالي او د افغانستان د کلتور په اړه د انزورونو د نندارتون تابع شوی و. نندارتون افغان کمشنریټ او د پیښور پوهنتون د آرټ او ډیزاینینګ څانګې لخوا تابع کړی شوی چې پکې د جنکو د تعلیم، د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انځورونه جوړ کړی شوی. نندارتون کې شریک د پیښور پوهنتون زده کوونکې عائشه خان وویل چې د انځورونو یوازنی مقصد یې د افغانستان جنکو سره یووالی خودل وو.
بیسیکلی چې مونږ کوم ټیم هغه په افغان ریفیوجیز باندې کنه چې افغانی ټریډیشن مونږ دی کې شو کوچ افغان کلچر پکې شو شي، ټریډیشن پکې شو مونږ پکې ډیفرنٹ ډیفرنٹ خلک لکه زموږ د ډپارټمنټ ډیفرنٹ کسان پکې پورټریټس داغي جوړ کړی، داغي ماشومان فیګرز جوړ کړی دي، داغي گرلز فیګرز جوړ کړی دي، داغي هغه بیک بیکگراؤنڈ او ټول سیټ اپ او لک اپ چې اغه نه لکه داغه پورټریټ او پینټینګ نه مونږ ته د افغاني یو دغه راشي لک راشي.
نندارتون کې د پیښور پوهنتون پاکستانی زدهکوونکو هم خپل انځورونه اخو دیو. د پیښور پوهنتون استاد او د نندارتون تنظیم کوونکی سونیا رؤوف وویل چې په ټول انځورونو کې کتونکو لپاره یو ځانګړی مقصد دی. که په افغانستان کې د جنکو تعلیم دی او که نورې مسلې، کوشش مو کړی چې له خپلو انځورونو نړۍ ته خپل پیغام ورسوو.
افغان ریفیوجیز چې څنګه هغه رهن سهن دی هغه اوخی معاشرې ته راولي او زمون سټوډنټ سایډ نه یو ډېر غټ کنټریبیوشن دی د افغانانو سره. نن ویزیټرز کې افغاني راغلي او ډېر زیات هغه کار وکړو هغه ډېر اپریشیټ کو دا یو ډېر غټ کنټریبیوشن دی چې کم زمونږ سټوډنټس دی کې پارټیسپیشن وکړي.
نندارتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوتو جوړې جامې، پیزار او نور د سنگار شیان هم ایښودی شوي وو. د افغان کمشنریټ په وینا چې د کډوالو زنانو لپاره د تربیتی ورکشاپ او هغوی ته په کاروبار کې د اسانتیاوي ورکولو پروژې هم پیل کړي دي.
د پېښور په پانتون کې مو د هغه نندارتون راپور اوریده چې د طالبانو له لوري د تعلیم د بندیز پر ضد د هنر په ژبه فریاد کاوه. د ښځو ونډه په ادبیاتو او هنر کې څومره مهمه ده؟ په دې اړه مې د استاد نجیب منل نظر اخیستی.
کله چې موږ د ادبیاتو پخته خبرې کوو یا د بلې هرې ټولنیزې پدیدې خبرې کوو، د هغې مخاطب ټولنه ده او په ټولنه کې ښځې او نر سره برابر ژوند لري. نو د ادبیاتو برخه کې هم د ښځو او د نورو توپیر ماته ډېر په ذهن ښکاري. فکر کوم چې د ښځو ونډه په ادبیاتو کې هماغومره مهمه ده لکه د نارینه ونډه چې مهمه ده.
تاسو وایئ چې نارینه او ښځې برابره ونډه لري، لیکن په ځینو کلتورونو کې، په ځینو کلچرونو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. په داسې ټولنو کې هم په کار ده چې په ادبیاتو کې د دواړو برخه سره مساوي وي.
تقریبا په ټولو ټولنو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. دا د بشریت یو اصل دی له بده مرغه.
خو په ځینو کې په ډېر ټیټه سترګه کتل
کیږي. په ځینو کلیږي په هغه ټولنو کې چې ښځې محدودې ساتل شوې دي. طبیعي خبره ده چې د تخلیق په برخه کې کار چې د تخلیق هغوی وکړي، دا تخلیق ټولنې ته نه راوځي. یعنی ښځې به تخلیق کوي، ښځې به شعر وایي، ښځې به کیسې جوړوي، ښځې به نور فرهنګي تولیدات لري، مګر دغه فرهنګي تولیدات یې بیرون نه راوځي. دا فرهنګي تولیدات یې ټولنې ته نه وړاندې کیږي. خبره په دې کې شي چې د دې ونډه په تولید کې څومره ده. ځان چې په هرو شاعتو کې د تولید کې ونډه برابره ده، دا چې دې ونډه په پېژندل شوي تولید کې او بازار ته راوتل تولید کې څومره ده، هلته طبعا یو تفاوت شته.
همدغه بازار ته راوتلي تولید کې مثلا په ډرامه کې د میرمنو برخه، په داستان کې چې په فلم بدلیږي د میرمنو برخه، په سینما کې د میرمنو برخه، په وروسته پاتې ټولنو کې ښځې فرزن له کوره بهر نه وځي، په دغه هنرونو کې برخه نه اخلي، نو ښکاره خبره ده چې په دغه ځای کې د دوی برخه کنډاو ده. همداسې
هغه طبیعي خبره ده چې کله چې ښځې د سواد له نعمته محرومه وي، هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي، هغوی نشي کولی چې ډرامې ولیکي.
که دې بل اړخ ته استاد راشو، په ادبیاتو کې، په تخلیقي ادب کې مخاطب بیا میرمنې ډېرې دي. یونان کې د شایست سمبول هم میرمن ده. څرنګه هغه اړخ کې د دوی ونډه لوی او پراخه نه ده؟
بیا هم په هغه وخت کې ښځه د تخلیق د یوې سوژې په شکل باندې تبارز کوي. یعنی ښځه د ښځې په حیث نه، او دا طبعا که څه هم د ښځو مقام ته یو څه درناوی ښکاره کوي، مګر بیا هم هغوی ته دویم نقش ورکوي.
که افغاني ادبیاتو ته راشو، د افغانستان ادبیاتو ته، ستاسو په باور که چېرته لنډۍ له پښتو ادبیاتو لرې شي، حذف شي، څه پکې پاتېږي یا لږ څه پکې نه پاتېږي؟
دلته ستاسو د خبر تر شا بله خبره پټه ده چې هغې سره زه ډېر موافق نه یم. هغه خبر چې ستاسو د خبر تر شا پټه ده هغه دا ده چې لنډۍ د ښځو تخلیق دی. دا خبره ډېره درسته نه ده. لنډۍ د ټولو پښتنو تخلیق دی، لکه متلونه چې د ټولو پښتنو تخلیق دی، او په هغې کې د ښځو او د نورو توپیر ناشونی دی. البته یو شی شته ده چې هغه ژانرونه چې د انتقال لپاره ټولنیزو اړیکو ته ارتباط ضرورت لري، لکه چاربیته شوه، لکه بغته شوه، لکه غزل شو، دا هغه وخت انتقالېدلی شي چې مجلسونو کې وویل شي. په شخصي ژوند کې کم ویل دي. نو طبعا په هغه کې د ښځو ونډه کمه ده، مګر په هغه تخلیف کې چې د ورځني ژوند سره تړلی لکه لنډۍ، نو دلته بیا د ښځو او نارینه ونډه برابره ده. نو لنډۍ که د پښتو د ادب نه ووځي، په دې معنا ده چې د پښتو د ادب نه یو غټ اندام هغه د منځه ځي.
که نړیوال ادب ته بیرته راوګرځم، په نړیوال ادب کې هغه ادبیات د هغه هیوادونو ادبیات چې وده یې کړې ده، په هغوی کې په وروستیو کلونو کې میرمنې ډېرې ځلیدلې دي. په کاناډا کې الیس مونرو د نوبل ادبیاتو جایزه اخلي، او سږ کال په فرانسې کې هم یو میرمن د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. او د دې نوبل د ادبیاتو جایزې ته که وګورو، په تیرو سلو کلونو کې نارینه و لیکن له نړیوالې جګړې را وروسته ورو ورو میرمنې پکې زیات شوې دي، خصوصا په وروستیو درې لسیزو کې د دوی ونډه زیاته شوې ده. دا په دې دلالت کوي چې ورځ تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې زیاتی شي. او که څرنګه
ورځ تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې عادي کیږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه هم د نوبل جایزې ته که وګورو، فکر کوم چې په دې سل کلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده.
خدای په دې وروستیو کلونو کې اخیستې دي، مطلب
دا په دې وروستیو کلونو کې جایزه اخیستې دي. او دا جایزې د دې په معنا ده چې دوی هم دلیدل دي، هم پېژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاټر و. هری پاټر ډېر ښځې اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځینې دپاره د مینه مسله شوې، ځینې دپاره نه مسله شوې. ګمان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو لپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس وګریوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې د خاطره د دې په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسمې پېړۍ په نیمایي کې په پنځوسمو لسیزو کې حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعر ولیکل، لکه ګل پاچا الفت چې د ښځو شکوا په نام باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو، نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې ځلېږي.
له ښاغلي منلي څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
نن درته د تسلیت پیغام استوم، تسلیت په دې خاطر چې تاسو مې په روسته پیښه کې ډیر وزورولې. تاسو وزوریدلې خو زه ډیر آرام یم. زه آرام شوم، لا یو دایمي او د کلونو ولا عذاب آرام شوم، ځکه ژوند له کړاوونو سره مل دی. د سرو سکروټو باره دی چې انسان یې په اوږو وړي. البته تاسو به زما
دا د ارواحو لشاره د اکبر کرګر د نوي چاپ شوي ناول د پیل کرښې دي. شاید دا پیل تاسو ته آشنا نه وي، ځکه چې د نورو ناولونو په څیر نه دی. نو له ښاغلي کرګر څخه به واورو چې په دې ناول کې څه دي، څو له دې کتاب سره آشنا شو. لومړی به هم دا ترې واورو چې د دې ناول کیسه څه ده.
دوه فکتورونه دي په دې کتاب کې، چې یو اروا ده، یعنی اصلي کرکټر د دې اروا ده یا ارواوي دي. او بل خبره ده چې یو خار دی. دا خار یو سمبولیک مفهوم لري، دا خار یو وطن کېدلی شي، یو جامعه کېدلی شي، یو حالت کېدلی شي، د یو جامع حالت کېدلی شي. نو په دې خاطر باندې دا په لنډو زمانو کې، یعنی په یو مقطع کې، یو زماني مقطع کې دا هغه خار قصه ده چې بنیادمان یې په ارواو بدل شوي دي. هغوی یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، هغوی د خپلې ماضي سره پریکون کړی دی او د خپل مستقبل نه بې برخې شوي دي. په دې کې نو ډېرې قصې دي
اوریدونکي چې کله په افغانستان کې د داستان کلمه اوري، وار له واره ذهن دې ته راځي چې په دې داستان کې کیسه څه شی ده. نو په دغو کیسو کې که یوه کیسه تاسو راته ووایاست، فرضاً یوه کیسه څه شی ده پکې؟
په دې کې ګوره، یو خبره داسې ده چې مرګ دی، هره ورځ مرګ دی، هره ورځ مرګ دی او هره ورځ تسلط پیل کېږي. یو خبره داده، بله خبره داده چې دلته یو بنجاره راغلی دی. ټول بنجاره کرکټر پیژنې چې دا یو ذلیله کرکټر دی. زموږ جامعه بیا هم د یو د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده. که کاست سیستم به کین دی، د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده د ټولنپوهنې په لحاظ باندې. منظور دا دی چې یو داسې سوداګر دی چې هیڅ متا نه لري خو خلک تیر باسي او خلک ولایي، خلکو ته دوکه ورکوي او خلک په نشه یي موادو روږدي کوي، خلک مخموروي. دا عوامل ټول دغه بنجاره پورې مربوط دي. یو دا خبره، نور زیاتره مسایل په دې کې سیمبولیک راغلي دي. سیمبولیک په دې په خاطر باندې چې دا داستان دی، دا فلسفه نه ده چې واضح وضاحت ورکړ شي. دا ژورنالیستیک گزارش نه دی چې ټول شیان بربند وویل شي. نو دلته په واقعیت کې اروا د هغې دنیا نه، یعنی د مرګونو دنیا نه یا د آخرت له دنیا نه خبرې کوي. کله چې اروا کرکټر ځي مړ کېږي، هغه خلک تر بېرته راستنېږي، هغوی ته وایي چې بس زه ارام یم، یعنی زه مړ یم، زه غم او درد نه لرم. تقریباً سړی چې روحي جدا شي، په جسم کې بیا د غم او د درد احساس نه وي. نو په واقعیت کې مونږ وروستیو کلونو کې او دغه اوس تراژیدي وګوره، دا یعنی په دا ټوله دنیا کې د ځمکې کورې ته وګوره، څومره میلیاردونه انسانان پکې ژوند کوي. آیا د ټولو ژوند داسې دی که نه؟ دا زمونږ یو بدبخته ولس داسې دی. او دی کښې بیا هم یو عالم، یو دانشمند یختانې په دې اوږو پراته وي، هغه پښتانه ملامته کوي او هغه مثلا بل قوم ملامته کوي او دې ته نه ګوري چې دا د چا په ضد باندې ده، دا توطیه د چا په ضد باندې ده. داسې دې مسایلو ته هم پکې اشاره شوې ده.
یعنی یو ډول سیاسي اړخ هم لري. او تاسو د انسانانو وویل، په وروستیو راپورونو کې وویل شول چې د انسانانو شمیر په نړۍ کې 8 میلیاردو ته ورسېده. ستاسو په فیسبوک کې مې د دې ناول ځینې برخې پخوا لوستې وې. تاسو بیلې بیلې برخې لیکلې وې او په پیل کې مو داسې فکر نه و کړی، فکر کوم چې ناول کوي به یې همداسې ده.
همداسې ده. ما هغه کوم احساس چې ماته پیدا کېده د یو نیمچه لیکوال په حیث باندې، زه ځان ته لیکوال نه یم، دا غټه کلمه ده، د داسې یو چا په حیث باندې چې یو احساس لرمه، یو عاطفه لرمه او د خپل مورني وطن سره په اصطلاح باندې نه شکېدونکې رواني او عاطفي اړیکې لرم، دې هر وخت زورولمه. دا چې که څوک یې ښه بولي که بدې بولي، ما خپل
کارګر صاحب د احساس خبره تاسو وکړه چې د هرې برخې په وخت یو احساس درته پیدا شوی دی، یو څه مو لیکلي دي. احساس خو طبیعي خبره ده چې په بیلابیلو وختونو کې مختلف وي. نو دغه مختلف احساسات څرنګه بیرته تاسو سره یو ځای کړي دي چې ناول یې کړي؟
خبره داسې ده چې اوله کې خو بیلې بلې برخې د ناول په برخه کې چې کله زه راتللم، ما خپلو دوستانو سره مشوره وکړه. هغوی ما ته وویل چې دا باید دې ته، ما دې ته یو دغه ورکې، یو هغه د ملایانو پخوانو دغه خبره معنا یې واحده مې ورته ورکړه. هلته یو واحده په دې معنی باندې چې دغه ټول مسایل ما د یو کرکټر د خولې نه بیان کړل، یعنې یو څه تغیرات مې پکې راوستل او داستاني بڼه مې ورته ورکړه. نو په دې خاطر باندې دغه احساس وپنځېده، یعنی عمومیت یې پیدا جنرلایز شو.
نو دا ستاسو ترکیب معنای واحده، دا معنای واحده خو بیا په مختلفو برخو کې ممکن د ډېر تغییر باعث شوی هم وي.
ما اوله کې ویلي، یو ویونکی کرکټر یا راوی هغه روح دی، یا ارواح وی دی صحیح او بل یو جامعه ده دا جامعه که خار ده که وطن ده او که مملکت ده دی داستان ده نو دا طبعا واحده معنا ورک پیدا کوي مثلا په تراژیدی باندې ده دغه تراژیدی چې هم دا اوس جریان لري دغه تراژیدی یو انصر دی
ل تخنیکی اړخه که چیرته بیرته د دې ناول مسلې ته راشم زمان پکې یو نه دی او که څه هم کېدی شي چې یو څوک ووایي چې نوم یې دا دی چې د ارواحو له شاره نو طبیعي خبره ده چې د ارواحو په شار کې به زمانه له کومه شي لیکن تاسو په دې باندې کار کړی دی په دې ناول کې چې لوستونکي ته بیا هم یوه واحده زمانه ذهن کې تدایی کړي
ګوره هلته په ځینو ځایونو کې د زمان په باره کې خبرې شوي دي مونږ هلته ویل شوي دي چې مونږ د داسې یو ځای نه خبرې کوو چې دلته زمان نشته دلته لمر نشته دی دلته سپوږمۍ نشته دلته ستوري نشته دی دلته فقط یوه خړه دنیا ده او انسانان هم نشته دی فقط ارواح وي لکه سیوري داسې رادبره کېږي او څوک چا سره خبرې نه کوي دلته خپله لوستونکی دغه پیدا کوي چې دا زمان کوم زمان دی دا زمان هم دغه وروستی زمان چې په اصطلاح د مقدساتو په نام باندې په یو ملت باندې حاکمیږي او د ملت ټول ارزښتونه په سین کې لوکوي.
د دې ناول انجام ته کرا شو انجام یې څه شی دی؟
د دې ناول انجام دوام لري یو رقم ته ادامه ده مخصوصه پای نه لري
یعنی مشخص انجام نه لري اما لوستونکی در کولی شي چې یو انجام ته رسیدلی
څنګه باید ادبیات او لساوینه دا درکې چې دا کوم انجام دلته شیطانی وسوسه کې مسلطه ده او شیطان دا جامع او دا انسانان کومې خواته دي
لشغلي کارګر څخه په مننه وړاندې د ازادي رادیو ادبي مجلې په پروګرام کې تاریخ تم خکو
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې به تاریخ ته مخه کړو. لومړی هم ننګرهار ته ورسو. چارواکي په دې ولایت کې ژمنه کوي چې د سراج العمارت له ودانۍ څخه به د جمهوریت د زمانې له ژمنې سره سم موزیم جوړ کړي. جزئیات د فرید سیال په راپور کې.
په جلال آباد کې د سراج العمارت ودانۍ له هم په موزیم نه ده بدله شوې. په تېر جمهوري نظام کې د دې ودانۍ چارې بشپړې شوې او چارواکو هغه مهال ژمنه وکړه چې موزیم به ترې جوړ کړي. د رحلا په نوم د جلال آباد یو اوسیدونکی اوسنیو چارواکو ته د دې ودانۍ په اړه وړاندیز کوي.
دا خو ډیره تاریخي ودانۍ ده او دې په شمول په افغانستان کې ډیره تاریخي ودانۍ دي او د ټولو عبادتو بیت خاصتن او خدغه وشي ځکه چې اندازمو تاریخ دی او اندازمو تاریخ بیانوي. مهم شی نه خود له دالې چې کدی کې یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه د اوسره یو غړه کتابخانه جوړ کړي نو دا شان دې سره زیبم او امیر لپاره په کارم ده خوند.
سراج العمارت ودانۍ د امیر حبیب الله خان په ځوانه کې جوړه شو. دا ودانۍ بیا د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وسوځول شو چې نږدې یوه پیړۍ یوازې څلور دیوالونه پاتې وو او د تیر ولسمشر اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال په 1995 کې د تلاوت او کلتور وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 55 میلیون افغانیو په لګښت چارې پیل شوې چې د طالبانو تربیه واکمنۍ لږ مخکې رغونه تکمیل شوه. د سراج العمارت ودانۍ د یو بڼ په منځ کې ودانه شوې ده. دې بڼ ته یو شمېر محصلین د دې لپاره ورځي چې په دغې غلي ځای او پاکه فضا کې مطالعه وکړي. محمد زبیر چې دې بڼ ته ورغلی دی په دې نظر دی چې سراج العمارت ودانۍ دی په عایداتي سرچینې بدل شي.
سراج العمارت بڼ چې تېر حکومت کې هم د دې کار بشپړ شوی دی او د هغوی ژمنې سره چې دلته موزیم خلاصېږي تر اوسه پورې هغې کار بشپړ شوی نه دی. نو د اوسنی نظام څخه هیله کوو چې دغه موزیم د پرانیستل کې تر څو د داخلي سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم راشي.
په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس قری محمد حنیف وایي چې له سراج العمارت څخه د موزیم په توګه د استفادې موضوع له وزارت سره شریکه کړې ده.
آبادی رغول شوې ده او ټول چارې بشپړې شوې دي او صرف سکارونه پاتې دي چې د موږ مواد راوړو په هغه باندې وزارت خپل کارونه شروع کړي دي او هغه موزیم د ان شاء الله هغه به الته موزیم جوړو.
بلورتا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري چارو رئیس مولوی محمد حسن خان په روستیو کې ننګرهار ته د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې دا اونۍ چې د موزیم لپاره ځانګړې شوې ده د تبجر تجهیزات او اړین وسایل وپیرل شي. که سره چې امارات موزیم کېږي څه به ور وړل کېږي؟ د ننګرهار د ټولو ستره تاریخي زیرمه هډوه چې د ګندهارا لرغونی فرهنګي پلازمېنې ګڼل کېده، دا سیمه د جلال آباد جنوب ته په شاوخوا 10 کیلومترۍ کې پرته ده. د هډې د لرغوني ټپې تاریخي جوړلې 1600 کاله پخوانیو زمانو ته رسېږي. په دې ځای کې د لومړي ځل لپاره د امان الله خان د پاچاهۍ په وخت کې د فرانسوي لرغونو پوهانو لخوا سپړنې وشوې. دا تحقیقات تر 1909 کال پورې وخت په وخت په یو ډول روان و چې یو شمېر آثار یې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول شول. دا آثار تر 1909 کال پورې د ملي موزیم په دوهم پوړ کې په خونه کې د هډې د نندارتون په نوم پرانیستي و، چې بیا تر هغې وروسته د آثار د تنظیمي جګړو پر مهال تالان شول. د افغانستان یو شمېر لرغونی آثار چې په تیرو 20 کلونو کې نړیوالو له قاچاق وړونکو ترلاسه کړي وه بیرته افغانستان ته وسپارل، او په ننګرهار کې د هډې په فارم کې د تیرو 30 کلونو په ترڅ کې خپلو سرکیندونو دا لرغونی فرهنګي پلازمینه داسې کنډ کپر کړي چې نورو څېړنو ته اړتیا لري څو معلومه کړي چې څه پکې پاتې دي او که هر څه ترې تاله شوي دي.
د هډې له غونډۍ ماسله غونډۍ ته سر ورښکاره کوو. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې دا غونډۍ چې په بیلابیلو نومونو یاده شوې ده د جینو په اند تاریخي ارزښت لري. د سردې د بند د اوبو په منځ کې د دغې ولاړې غونډۍ تاریخي پس منظر ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
مرسلۍ مورسلۍ مورچله اوسنۍ مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډۍ دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو تر راګرځېدلې دي. د اوبو ته د سردې بند وایي، خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بېلابېل نظر نه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل، دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنګر په توګه کارول سوې ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل، مرچله، سنګر یا ښځه، نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لورې د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلې غونډۍ په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې 2 پېړیو ته رسېږي، نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډۍ په څنډه کې د آباد کلي سردی اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډۍ چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلې غونډۍ ته ختلی او وایي د مرچلې کار خبور څخه اخیستل سوی وي، خو د تیر تاریخ هیڅ نقش نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډۍ یو ستراتیژیک موقعیت و.
څنګه شمال دلی ورغلی یم، د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا د بنډ نه و، په غټن کې دغه منطقه سې وه، دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپین ږیرو پوه ناستې ده. دوی به په غټن کې دلې ماران و، دا شیان ډېر وو، خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسلی و، بیا له هغه وروسته مورسله سوه، بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلال زی،
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر 100 کاله واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو، نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نقش نشانې لیدلی دي.
زاویب رحمان د غزنی ولایت اندرول سوالی د نګلو امدی کلیو سیدن کئ دو درې کله مخکې زور خطلایم دې کې دا سې درې څلور غټ غټ برمی دی ول سوي دی پلاس نه دی جوړ سوي مشنار په واسطه سوي دی ډیر زور دی نشته بر ورواچ وی ډیر لری در برازی او دا سې دی وشدو دا کم کم جنگ کې کاری ډیر پخوانی سې پلاس جوړ سوي د بری کار سوي دی د کډیپ کې جوړ سوي مرسل دی مرسی په شکل باندې او دا شنورم کار سوي د پخوا وختو کې
که د مرسل غونډۍ د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کیږي نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباري نعیمي بیا د مرسل په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کیږي.
مرسلی غونډۍ چې د سردې بند د اوبو په منځ کې پرته ده شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي عام ډول په خلکو کې دا خبره خوله په خوله کېږي چې دلته کوم کس ناست وه او د اوبو د وړلو خطر یې و یعنی د غرقېدو بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې د سردې بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنګر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام وروستیو ته رسیدلی یو. په پاتې دقیقو کې یوه کلتوري مسله راخلو. په پښتنو په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په خلکو کې پړونه یا ټکرای چې په اصل کې اشاره ښځو ته ده د ډیر درناوي وړ دی. د لوی پکتیا فرهنګیان وایي کله چې د دوو لورو کلیو قومونو او خیلونو ترمنځ داسې شخړې یا ستونزه پیدا شي چې درول یې ستونزمن وي نو که د دې شخړې منځ ته ښځې ورغلي بیا څوک د یو بل په وړاندې لاس نه اوچتوي او شخړه لاس په لاس دری شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور لري.
په پښتنو کې ګڼ دودونه داسې دي چې نه یوازې ورڅخه سرغړونه نه کوي بلکې درناوی ورته لري. د دې دودونو څخه چې تر اوسه په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی یو هم پړونه یا ټکرای دی. پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول بلل کیږي او هر څوک یې درناوی کوي. لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګاروایی که د دوو جانبو لخوا سخته ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکرۍ وغوړوي دوی له خپلو غوښتنو تیریږي.
لکه څه ډول چې یوه ټولنه عقیدوي سپېڅلتیاوې لري همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونه دی ځکه دا زموږ د مور صدر دی زموږ د خور صدر دی زموږ د اورندارو صدر دی او دلته یو بل خاص دود چې دی که ډېره سخته مسله هم وي کله چې خویندې که د دو قومونو ترمنځ لانجه وي جګړه وي که د دو کورنیو ترمنځ سخته نښته وي کله چې زموږ خویندې دا پړلی دوی ته غوړوي یا ټکرای ورته غوړوي هغه دوه قومونه هم په خپل منځ کې جګړه نه کوي یا دوه کورنۍ هم جګړه نه کوي.
د پکتیا ولایت یو تن خبریال او لیکوال نیاز الله اصیل وایي د پښتنو په فرهنګ کې د پړونې ارزښت ډېر دی.
ډېر کله په دعاګانو کې هم لویان خپلو کورنیو ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتورې مکه. پړونه یا ټکرای په لویه پکتیا کې که چیرته دوه قبیلې دوه اشخاصو نه نیولي بیا تر قبیلو تر قومونو پورې هم لویې شخړې هم ولري دغو دواړو ترمنځ که چیرته یوه ښځه چې په سر پړونه وي او دغه راځي د دوی ترمنځ واقع کیږي که ځینه خپل پړونه دوی ته واسطه کوي خپله جګړه دروي حتی د دوی ډېرې لویې لویې ستونزې د همدغه پړونې د احترام په اساس باندې حل شوي دي او حل کیږي.
د خوست یو بل شاعر او لیکوال نواب میرزای وایي کله چې د پښتنو په منځ کې مرګ او درد پیخشی نو پنانواتی که دناره نو پخواکی خزی همزی او مقابل لوری ازاد کوی. دای زیاتوی پړونه او ټیکړې په پښتني ادب او فرهنګ کې ځانګړی ځای لري.
کله چې پښتانه په خپل منځ کې سره ووژني، ننواتي ورځي، مورګان ورولي او هغه مور چې ورغله هغه بیا د خپل ټکري سر نه لري کې په غاړه کې واچوي نو مړای ورته وبخي. ټکرا پړونه او ټکرا چې موږ شاعران او نور دیبانو دا په ډېر درنښت سره په خپلو شعرونو
د فرهنګیانو په وینا په کوم ځای کې چې ټکری او پړونی وي پښتانه په هغه ځای کې ډېر دروند چلند کوي، چوپ پاتې کېږي او حتی که ښځه خپل مقابل جانب ته هر څومره بدرد ووایي بیا هم څوک څه نه وایي او له حیا نه د شخړې ځای پرېږدي. همدارنګه که ښځې د منازعې اړخونو ته ټیکری ورمخې ته کي هغوی ځکه فورا غلي کېږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومیږي.
ښځو او میرمنو ته د درناوي له همدې راپور سره ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسېده. تر بلې خپرونې مو خدای مل. زحمت چې بر له تاسو اجازه غواړم.